د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په دی او ساته پښتو خبرونه کې مو زنوري است نوري هرکلای کوم. د ملي شورا یو شمېر غړي او د چارو ځینې کارپوهان د پاکستان په اړه د ولسمشر وروستۍ څرګندونې ستایي او وایي پاکستان ته باید د دې جدي یادونه وشي چې په افغانستان کې د امن په ټینګېدو کې رغنده رول ولوبوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم په تفصیل راپورونه لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې د افغانستان د کورنیو چارو له امنیتي مرستیال سره خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، قاسم سولمل به د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې پام وکړئ مهمو سرټکو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست لپاره څلور نوي سلاکاران وټاکل. دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې اصول لس وسلوال وژل شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما عراق ته د 450 نور پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. د هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوریت ریاست لپاره څلور نوي سلاکاران وټاکل. د جمهوریت ریاست د اعلامیې لمخې قطب الدین هلال د سولې په چارو کې، جمعه خان همدرد په امنیتي چارو کې، محمد اکرم خپلواک په روغتیايي چارو کې او خالد فاروق په کورونی چارو کې د ولسمشر د سلاکارانو په توګه ټاکل شوی دي. په دغو کسانو کې قطب الدین هلال د 1993 کال د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته کاندید او جمعه خان همدرد او محمد اکرم خپلواک په بیلابیلو دولتي څوکیو کې کار کړی دی. د بل خبر لمخې افغان ولسمشر د یو شمېر ولایتونو له کسبګرو سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې په کابل کې به دوی ته یو صنعتي پارک ورکړل سي او ورته هڅې به په نورو ولایتونو کې هم وسي. اشرف غنی دا ژمنه د کسبګرو د نړیوالې ورځ په مناسبت په هغې غونډې کې وکړه چې پرون پارک کې وسوه او د شلو ولایتونو د کسبګرو استازو او د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلینو ګډون کړی و. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي د ولسمشر د ژمنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا اسناف د پاره د مشترکو سنتونو د پاره د یو خاص صنعتي پارک وړاندیز وشو چې د باید دا په کابل او د کابل په شاوخوا کې باید د اور کړشي د پاره د جمهور استقبال کو هدایت ورکو چې باید دا ډیر ضروري شي.
د کسبګرو استازو له ولسمشر څخه د غرض غوښتل چې د دوی لپاره د په وزسو قوانینو کې بدلون راسي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې 110 وسلوال وژل شوي او 250 نور ټپیان دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر وایي چې په همدې موده کې د ملي اردو 8 سرتیري هم په جلا پیښو کې وژل شوي دي، خو دغه عملیاتو د دقیق ځای په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. د فرا ولایت له مرکز سره د درې ولسوالۍ د تړل لپاره د فرا رود پر سیند یو پله د جوړېدو کار پیل شو. دغه پل به چې د جاپان په مالیم رسته جوړیږي او لګښت یې شاوخوا 8 میلیون افغانۍ اټکل شوی، د فرا د خاک سفید، بالابلوک او پشترود ولسوالۍ له مرکز فرا سره ونښلوي. د فرا د کلیو د بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینر عبدالرؤف ازادي رډو وویل چې دغه 200 متره اوږد پل به په 300 میاشتو کې جوړ شي. د سیمه ییزو چارواکو په خبره د بدوهم لوی پلوې چې د فرارود پر سیند جوړیږي. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د 2013 کال په نړیوال جام لوبو کې د ګډون لپاره د غوراوی لمړی لوبه له سوریه سره کوي. د لوبه د کابل په وخت ماښام 8 بجې د ایران په مشهد ښار کې کیږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم رستیال روسونکی علي اسکر لالی ازادي رډیو ته په دې اړه وویل
ټیم سوریه
د وای د سوریه ټیم پیوړی دی. د سوریه د کمزوري په برخه کې دا وایله سم چې پر لوړو توپونو اتکا کوي. دغه ډول لوبه زموږ د لوبي سیستم ته مناسبه ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون په افغانستان او سوریه کې د نامنې لپاره د غلوبه دریم هیواد ته انتقال کړی ده. عراقی چارواکي وایي موټر بم چاودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره شپږتنه تیرورز وژل. د پولیسو چارواکو د نوم د نه اخیستلو په شرط ویلي دي چې ځان وژونکي په چاودیدونکو موادو بار موټر د بغداد په شمال کې د شوله په سیمه کې د پولیسو له پوستې سره ټکر کړ او په دې ډول یې درې پولیس او درې ملکیان وژل. دغه چارواکو په وینا په دې چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه نور ټپیان شوي او یو شمېر موټر سوځیدل دي. روغتي چارواکو د دې تلفاتو تایید کړی دی او تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. سپینه مانی وای چې ولسمشر باراک اوباما عراق ته د 4900 پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. د سپینه مانی وایاند جاشار نستیرورس په واشنگټن کې په دې اړه وویل
The president and his team are confident that for now 400
They will smashar aw da ga team dar da dai che da os la para 350 tan nor pozian che da salam shuro aw rusan la para da taqaddum pa nom hawai jagar ki artia wartasta zai par zai si سپینه مانی په یو بیان کې دا خبره هم کړې ده چې ولسمشر اوباما امر کړی دی چې عراقي ځواکونو، کوردي پېشمرګه ځواکونو او هغو قبایلي ملیشو ته چې د عراق د حکومت تر قومندې لاندې دي د مهمو وسایطو او موادو د ورکړې هڅې تیزې سي. سپینه مانی وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه د عراق د صدر اعظم د وړاندیز لمخې کړې ده. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت پرون په د هیواد کې د عراق سفیر احضار کړه او غته د یو منسوي شیعه ډلې پاړه چې په وینا په عراق کې روزنه ورکول کېږي خپل اعتراض لیک وسپاره. د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې ویلي چې سفیر احمد راشد الدالمی وروسته لغې احضار کړ چې د هیواد ته چې د هیواد دا ومنله چې د ساریا لشتار په نوم ډله په عراق کې د وسلو او چاودیدونکو موادو د استعمال په اړه روزنه ترلاسه کوي. د بهرنیو چارو وزارت له عراق څخه وغوښتل چې د هغو تروریستي ډلو مخنیوی دی وکړي چې له عراق څخه د بهرین امنیت ګواښي. بهرین دا ډله په تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورنه کړې. 12 غړي نیولې او دوه مشران یې هم اوس په ایران کې اوسېږي. د ترکیه د بارونی چارو اداره خبر ورکوي چې تر 6000 ډیر سوریایان په تیری یوې اونۍ کې ترکیه ته وشتدي. دغه کسان د سوریې په شمال کې تل ابیز شرطه چیرمه د اسلامي دولت د وسلوالو او کوردي ځواکونو ترمنځ د جګړو له ویرې ترکیه ته تللي دي. په دغه ښار کې کوردي وسلوال چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه یې د هوا له لارې ملاتړ کوي یو شمیر ښارګوټي د اسلامي دولت له ډلې نیولې دي. سور صلیب وایي چې د تونسوي بیړۍ تېره ورځ د دغه هیواد په جنوب ختیځ ساحل کې 365 کډوال وژغورل. د سره صلیب یو مسؤول وویل چې د مهاجرو په دغه ډله کې اکثر افریقایان و چې دوی هڅه کوله د ایټالیا لامپدوسا ټاپو ته ولاړ سي. دغه کسان تر ژغورلو وروسته د تونس بن قردان بندر ته ولېږدول سول. روان کال د اپریل په 19مه 55 مهاجر چې غوښتل ایټالیا ته د اوبو له لارې ځانونه ورسوي په اوبو کې ډوب سول او سایه ورکړه. او واتیکان وای پاپ فرانسیس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې په اوکراین کې د سولې لپاره مخلصانه او پراخو هڅو ته ژمن پاتې سي. په هغه بیان کې چې پرون په واتیکان کې د فرانسیس او پوتین ترمنځ له کتنې وروسته چې 50 دقیقې دوام وکړ خبر سوی دغه راز ویل سوی چې دواړه مشرانو په دې اړه چې د منسک موافقه دی عملی سي او د خبرو لپاره دی یو فزار منسته سي پر اړتیا موافقه وکړه. د سولې موافقه د روان کال په پیل کې د بلاروس په پلازمینه کې رامنځته شوې ده. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ مهمه وروستي خبرونه.
له قسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول ک غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ملي شورا یو شمیر غړي او د چارو ځینې کارپوهان د پاکستان په اړه د ولسمشر وروستۍ څرګندونې ستایي او وایي پاکستان ته باید د دې جدي یادونه وشي چې په افغانستان کې د امن په ټینګېدو کې رغنده رول ولوبوي.
که ته غواړې چې واقعا موږ سره دوستي وکړي همدا خاطر نشتې ما ده چې تاسو د ترورستانو ځالې له منځه یوسئ او ما سره صفا سیاست وکړه.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د یو شمیر قربانیانو خپلوان وایي چې حکومت د قانون منګولو ته د هدفي وژنو د عاملینو په راکاګلو کې پاتې راغلی.
تر ننه تقریبا دوه کاله وشو هیڅ معلومات نشته چې دا چا وي.
د افغانستان هندوان او سکان وایي حکومت د زورواکانو لخوا د دوی د غصب شو ځمکو او جایدادونو په بیرته راګرځولو کې جدي اقدام نه دی کړی.
به این مسئله توجه بکنه و احساس مسئولیت بکنه.
د کوټه هزارگان بیا وایي چې په دې وروستیو کې پر دوی حمله بیا زیات شوې دي.
زندگی برای خود ما مرده به حق بگه سخته.
یک پروانه په دوهمه نیمه ای که دو اونیز پروگرامونه در تخبره و ده انصاف پلتکه او حق قدسده که مهم ده افغانستان ده امنیتی وضعیت پرده ده کرونا و چارو له امنیتی مرستیال سره خبری کردی. د ملي شورا یو شمیر غړي او د چارو ځینې کارپوهان د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د ناسم دریځ په اړه د ولسمشر اشرف غنی وروستۍ څرګندونې پر ځای ګڼي. دوی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان چارواکي باید د ملي ګټو په خاطر ګاونډي هیوادونه له افغانستان سره همکاریو ته وهڅوي. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې ولسمشر اشرف غنی کندهار ته په وروستي سفر کې وویل چې پاکستان له افغانستان سره په یوې نا اعلان شوې جګړه کې ښکېل دی. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
د ملي شورا ځینې غړي او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د پاکستان په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ خبرې په دې معنی دي چې غواړي پاکستان خپلو تیروتنو ته متوجه کړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جمهور رئیس کندهار ته په وروستي سفر کې له پاکستانه په ډاګه وغوښتل چې د افغانستان لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. ښاغلی احمدزی وایي جمهور رئیس غني په داسې څرګندونو غواړي تر څو پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل غلط سیاست ته بدلون ورکړي.
رئیس جمهور له خبرو نه مطلب دا اوس په افغانستان کې پیلي نظام په خلاف باندې افغانان ګډې کړي چې د صیب اشرف غنی له پاکستان سره د ډیورنډ کرښه سودا کړې ده او تفاهم نامه یې ورسره لاسلیک کړې ده چې هغه د ملي ګټو په خلاف دي. دې وجې نه خلکو ته وضاحت وکړ چې په پاکستان نه یادونه وکړله چې دوی خپلو غلطیو ته ما متوجه که ته غواړې چې واقعا موږ سره دوستي وکړي همدا خاتمه شتې ما ده چې تاسو د ترورستانو د ځالې له منځه یوسئ او ما سره صفا سیاست وکړه.
جمهور رئیس اشرف غنی د سهشنبې په ورځ کندهار ته ولاړ او د خلکو په یوه غونډه کې وویل چې پاکستان د تیرو شپږ دیرشو کلونو رئیسې د افغانستان سره په یوه نایلان شوي جګړه بوخت دی. هیواد ته د سولې د راتګ په اړه جمهور رئیس غني وویل د دې لپاره اړتیا ده چې لومړی د دوه دولتونو ترمنځ سوله وشي، خو ټینګار یې وکړ چې دا سوله باید د افغانستان د شرطونو په نظر کې نیولو سره ترسره شي. له دې سره د مشرانو جرګې غړي نجیبه حسینی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو په حل ټینګار کوي، وایي چې د دې دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ باید اختلافات نور دوام ونه کړي. دا وایي د شپږ دیرشو کلونو څخه په زیاته یا لږ څه کمه موده کې چې د سیمې د دې دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې وې، اوس یو ځل بیا جمهور رئیس ښکاره کړه چې موږ په رښتیا غواړو د پاکستان سره ستونزې حل کړو ځکه چې افغانستان د پاکستان ګاونډی دی. بل خوا د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د بهرنیو او ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان متوازن او خپلواکه سیاست د افغان حکومت په ګټه دی. افغان کارپو کمال سادات وایي ښې اړیکې ښې وي او افغان چارواکي باید پاکستاني لوري دوه طرفه همکاریو ته وهڅوي.
تیر ورځ جناب جمهور رئیس اشرف غنی چې کومې خبرې وکړې زمونږ غا خوښې شوې. باید همسایه ودونه نورې ودونه په دې پوه شي چې د وحدت ملي نوې حکومت چې دی هغه له نوې مفکورې له نوې سیاست سره راوتی دی. هغه ژمنې وعدې چې وکړي د هغې عملي کول غواړي.
په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته د دغه حکومت په بهرني سیاست او دا چې ډېر تمرکز یې د پاکستان سره د اړیکو پر غولو کړی ډېر انتقادونه هم شوي. له دې انتقادونو راخوا ډیرو افغان سیاستمدارانو د هندوستان سره د اړیکو په سړېدو هم اندېښنې ښودلې دي، خو کارپوهان وایي متوازن بهرنی سیاست او د هیواد ملي لویې ګټې په نظر کې نیول کولی شي د ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د ملي وحدت حکومت اړیکې ښې او پیاوړې کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
هغه ښوونکي چې احتساب کړی او د ټولګیو ورونه د زده کوونکو پر مخ تړلي وایي چې تر اوسه حکومت د دوی غوښتنې نه دي منلې. د ښوونکو کاري احتساب لومړی له حبیبې لیسې په کابل د حبیبې لیسې نه پیل شو او بیا وروسته نورو ښوونځیو او هم ولایتونو ته وغځېد. د پوهنې وزارت په دې اړه چې تر اوسه پورې د ښوونکو د دغه احتساب د ختمولو لپاره دوی څه کړي دي له خبرو کولو ډډه کوي. مرزي احمدزی پرې رپورټ لري.
د کابل دیو شمیر خوانځیو د خوونکو کاری اعتصاب د توقع خلاف لسم ورځې ته ورسید او زیات شمیر زکوونکي لس ورځ رئیس له زده کړو محروم پاتې دي. د حبیبې لیسې خوونکي عبدالرفیق صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې د دولت لخوا ورسره شوې ژمنې نه دي عملي شوي او تر هغې به اعتراضونو ته دوام ورکوي چې غوښتنې نوي منل شوي. نوموړی وایي چې دولت باید دغو ستونزو ته د حل لار پیدا کړي.
موږ تدریس نه پیلوو، زموږ تحسن ادامه لري. راتلونکی پلان باید د زده کوونکو کورنۍ ونیسي. لس ورځې کېږي چې اولادونه یې له زده کړو محروم دي. دوی دې لاړ سي د پوهنې وزارت ته چې آرام ژوند مو له موږ اخیستی، امنیت مو له موږ اخیستی. نو اوس خو ښوونځي او ښوونکي سته، نو ولې زموږ اولادونو ته درس نه ورکوي؟
ښاغلی سدید زیاته کړه تر هغو چې د دوی غوښتنې مثبت نه وي ځواب شوي درس به نه ورکوي. په کابل کې لومړی د ښوونکو کاري اعتصاب د جوزا په لسمه د حبیبي او ګذرګا لیسونه پیل او بیا وروسته تخار، ننګرهار او پکتیا ولایتونو ته هم وغځېد. اوس مهال د کابل په شمول د هیواد په 13 ولایتونو کې د ښوونځیو په زرګونه زده کوونکي له شاوخوا دوه اونۍ راهیسې له زده کړو بې برخې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان تعلیمي کال په پیل کې له ښوونکو سره ژمنه کړې وه چې د نورو امتیازونو تر څنګ به تر شپږو میاشتو پورې هر ښوونکي ته د سرپنا لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړي. خو په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ښوونکي شکایت کوي چې د ملي وحدت حکومت کړې ژمنې تر دې دمه نه دي عملي شوي. د تنخواه زیاتوالی او د کور لپاره یوه نمره ځمکه د معترضو ښوونکو عمده غوښتنې دي. د ښوونکو د کاري اعتصاب له امله زده کوونکي له زده کړو لرې پاتې دي او د ډیرو په خبره د دغه بهیر دوام زده کوونکي مایوسه کړي دي. د حبیبې لیسې د نهم ټولګي زده کوونکي وویل چې د زده کړو د بهیر له ځنډ څخه مایوسه دی او حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
زما نوم د نفرت الله د حبیبې لیسې د نهم صنف یو شاګرد دی. ما سې یو هفته کېږي مونږ راځو هلته او راته وایي چې درس نشته او ویل څو چې اشرف غني ونه وایي دا نمرې آشان توضیح کوایم درسونه ته ادامه نه ورکوم. له معلومان نم دا غوښتنه ده چې موږ ته باید سم درس بیرته شروع کړي او چې موږ وکولی شو درس ووایو امتحانونه هم نږدې دي.
ښوونکي په داسې حال کې اعتصاب ته دوام ورکوي چې افغان ولسمشر په وار وار له پوهنې څخه د ملاتړ ژمنې کړي دي. ولسمشر غني په وروستي اقدام کې تېره ورځ په کندهار کې وویل چې اړوندو ادارو ته یې امر کړی سو په څلورو میاشتو کې د ځمکو له غاصبینو د پوهنې وزارت ملکیتونه بیرته واخلي. د ښوونکو وروسي اعتصاب په داسې حال کې په زرګونو زده کوونکو پر مخ د ټولګیو دروازې تړلي چې د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته له تلو محروم دي.
د ښوونکو د اعتصاب په باب مو واورېدل. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د یو شمېر قربانیانو خپل خپلوان بیا هم پر حکومت انتقاد کوي چې د هدفی وژنو عاملین د قانون منګولو ته نه دي سپارلی. دوی وایي په دې برخه کې بېغوري په هیواد کې د وژنو ګراف لوړ کړی او خلک د حکومت او قضایي ادارو په کړو وړو بې باوره کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې حکومت یوازې د وژنو هغه دوسیې څیړي چې په رسنیو کې ډیر انعکاس موندلی وي. یوسف خان ځدران پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغان وګړو امنیت د هغوی د ژوند او نورو حقونو څخه دفاع او قضیو ته رسیدګي د افغان دولت اساسي دنده ده. افغانان شکایت کوي چې تر ډیره دا موارد په پام کې نه نیول کیږي. دوی وایي که له یوې خوا امنیت خراب دی، له بلې خوا د هدفي وژنو کمولو ته حکومت سم کار نه کوي او نه هم د وژنو د عاملین تر پایه تعقیبېږي. د کابل اوسیدونکي نومان عزیزي ازادي راډیو ته د شکایت په ډول وویل چې د ورور له وژلو یې نږدې اته میاشتې تیریږي خو حکومت یې د عاملینو نیولو په اړه دوی ته هیڅ ډاډ نه دی ورکړی. نوموړی وایي حکومت یوازې په لومړی سر کې جدیت ښیي خو د وخت په تېرېدو ورته دا ډول موضوعګانې عادي کیږي.
برادر ما که هم جریان شبرتان قسم
میکنم ورور می چې زه اوس د مرګ په اړه درته غږیږم. څو میاشتې مخکې د نامعلومو کسانو لخوا د کابل په خوشحال خان مینه کې ووژل شو. دولت په دې اړه تر اوسه هیڅ پلټنې نه دي کړي او نه فکر کوم چې کوم کار په نظر کې لري. تر یوې اونۍ حکومت زموږ څخه ځینې پوښتنې کولې او ځینې معلومات یې غوښتل خو تر اوسه پورې بیا هیڅ دا موضوع نه ده تعقیب شوې او نتیجه یې هم
د حامد په نوم یو بل کس ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کېږي چې د وژل شوي ماما زوی په اړه یې معلومات نشته. په داسې حال کې چې حکومت ورته د یوې میاشتې په موده کې د قاتلینو د نیولو ژمنه ورکړې وه.
نن تقریبا دوه کاله مخکې ما ماما زوی څه نه پوهېږم چې غلو یې خو بس ویښتو شاهدي کړو. بیا حکومت راغی، حکومت ته موږ لاړو، رزم وکړه. هغه ویلې چې موږ انشاءالله زر تر زره موږ څېړنه کوو او تاسو ته به قاتل په لاس کې درکوو. خو تر ننه تقریبا دوه کاله وشو هیڅ معلومات نشته چې دا چا ویستو.
عام خلک په داسې وخت کې دا شکایتونه کوي چې د بشر حقونو کمیسیون د معلوماتو له مخې د هیواد په ډیرو سیمو کې هدفي او ناموسي وژنې، غلاوې، تیری او د انسانانو قاچاق ډیر شوی دی. له دې جملې یوازې د تیرو څو اونیو رئیس له مرکز کابله ډیر داسې راپورونه خپره شوي چې ځینې پانګوال، محصلین، سرمایه لرونکي او د حکومتي چارواکو په شمول ګڼ نور کسان په پټ ډول وژل شوي دي. که څه هم د بشر حقونو او د هیواد نورې اړوند ادارې د وژنو دقیق ارقام نه لري خو په کابل کې د مرګ مشهور رستوران مشر د حاجی شجاع په نوم د حکومت یو پخوانی امنیتي چارواکی او د دریو ښځو وژنه هغه موارد دي چې د دوه اونیو په موده کې رسنیو ته راوتلې دي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې حکومت یوازې د هغو وژنو څېړنه جدي نیسي چې رسنیز کیږي او شهرت پیدا کوي. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت یوازې د پغمان د پیښې او د فرخوندې د قضیې په اړه نسبتا عدالت پلی کړی، خو ډېر نور موارد او په هیواد کې زیاتېدونکې وژنې بې پامه نیول شوي دي.
د دوی عاملانو مصاحبان زمونږ په سفارشاتو کې داست چې اول باید ونیول شي. متاسفانه چې په دزګرۍ او په نیولو کې هم ناغېري موجوده ده چې زمونږ د معلوماتو له مخې سم نیمایي کسان په پیښو کې ملوث دي، هغوی نه نیول کېږي او عدالت ته نه رسېږي او عدالت په ډېر کم خلکو باندې تصدقېږي. ولې ټول افغانستان ته لکه امن کړی او دغه مشرده حالاتو باندې هم د ښځو سره هم د نارینهو سره هم د ماشومانو سره کېږي.
که څه هم افغان حکومت په ټینګار سره ویلي چې داسې پیښې په جدي توګه څېړي او په دې وروستیو کې هدفي وژنې او جنایي جرمونه کم کړي، خو د بشري حقونو کمیسون دا غړی وایي حکومت 50% مجرمین نه نیسي او نه هم دوی تر عدلي څار لاندې نیول کېږي. ښاغلی بیدار په دې باور دی چې د عدالت نه تامین پیښو او جرمونو ته تر پایه نه پاملرنه د دې سبب شوي چې وژونکي ډلې جرأت پیدا او په دې توګه د لویو ښارونو امنیت خراب کړي. په دې اړه مو د لویو څارنوالۍ نظر وپوښ، خو چارواکو یې له څه ویلو ډډه وکړه او د کورنیو چارو وزارت څخه هم د ډیرو اړیکو سره سره په څه اخیستلو بریالي نه شو. بلخوا د بشري حقونو یو شمیر فعالان په دې نظر دي چې په هیواد کې د معافیت سیستم په ادارو کې فساد، د ټوپکدارۍ فرهنګ او د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو خپلسري فعالیتونه د دې سبب شوي چې په ټول هیواد کې دا ډول پیښې ډیرې او بیا ورته لازمه رسیدګي ونه شي. دوی وایي که هر عامل ته د قانون له مخې ټاکل شوي مجازات ورکړل شي او د هرې پیښې د څېړنې نتیجې بیرته له خلکو سره شریکې کړی شي، ممکن د خلکو څه باور خپل او د وژنو ګراف راکم شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سحر له بوجو د مخام تر وو بوجو پوري اوریدلای شي. د افغانستان هندوان او سکان وایي د دوی ډېرې ځمکې او جایدادونه د زورواکانو لخوا غصب شوي او حکومت هم تر اوسه په دې برخه کې جدي اقدام نه دی کړی. یو شمیر سکانو او هندوانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که نیکونه او پلرونه پیړۍ مخکې د هیواد ته راغلي، دوی دلته زیږېدلي او دا خپله خاوره ده او هر څومره چې فشار پرې زیات هم شي هیڅ چیرې به هم کډه ونه کړي. فرشته جلالزی د افغاني ټولنې د دې اقلیت پر اوسني وضعیت یو راپور چمتو کړی دی.
په افغانستان کې د سکانو او هندوانو د ټولنې ځینې مشران وایي چې د نویمې لسیزې په پای کې ټولنه یو لک وګړو ته رسېدلې، خو اوس شمیر په افغانستان کې یوازې 300 ته رسېږي. د دوی په وینا د سکانو او هندوانو په وړاندې تبعیض ورځ په ورځ زیاتېږي. د عبادت ځایونه او ځمکې غصب شوي او خپل راتلونکي ته چندان خوشبیني نه لري. یو افغان سک ایشورنات ازادي راډیو ته وایي
دو مشکل عمده همین لحظه جامعه هندو باور و سکای افغانستان به او روبرو هستند.
هندوان و سکان اوس دلته دوی عمده ستونزې لري. یوه د مړي د سوځولو لپاره د ځای نشتوالی او دوهمې دا ده چې ماشومان ښوونځي ته نسي تلای. حکومت دا پلمه کوي چې د دغو ماشومانو لپاره امنیت نشته ټینګولای، نو د هندوان او سکانو کوچنیان ښوونځیو ته له تګه محروم دي. د چرن سنگ په نوم یو سک ځوان چې په کابل کې درملتون لري، اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې نیکګانې 400 کاله په ګردیز کې اوسېدلې او هلته یې جایدادونه اخیستي وو. چرن سنگ ویلي کچېرې بدلون را نسی او زموږ وضعیت ته پام ونسی، ټول خلک به وتښتي او یوازې هغه کسان به پاتې سي چې د وتلو وس نه لري. چرن سنگ ویلي چې په وروستیو کلونو کې ځمکې او جایدادونه زورواکانه ونیول، دوی ته د ژوند لپاره ډېر څه نه دي ورپاتې سوي. په افغانستان کې د بشري حقوقو فعال او د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار وایي چې په ټولنه کې د هندوانو او سکانو په وړاندې سم چلند نه کیږي.
اختلاف د تبعیض اجتماعي باید چې
ټولنیزی ستونزی د دې سبب سوی چې زموږ شمیر کوچنیان او ځوانان حتی ښوونځي ته لتګ پاتې سي. د ټولنیز تبعیض له امله د هغوی ټولګیوال حتی هغوی ته ګواښونه کوي او حتی له فزیکي تشدد سره مخامخ سوي دي. هنریار وایي د مړي سوځولو لپاره د ځای یا شمشان نشتوالی د هندوانو او سکانو یو بله عمده ستونزه ده چې له کلونو راهیسې د دې ټولنې خلک کړوي.
البته در فاحی قلاچه که شمشان است و این مدت 80 سال بیشتر ملکیت
موش په قلاچه که یو شمشان لرو چې له تیرو اتیا کلونو د هندوانو او سیکانو ملکیت دی. دا ځای نه دی غصب سوی بلکې زموږ خپل جایداد دی، خو کله چې موږ مړی هلته د سوځولو لپاره ورلو د سیمې خلک اجازه نه راکوي. دلته غیر قانوني کورونه جوړ سوي او خلک اجازه نه راکوي چې خپل مړي وسوځوي. انسان کولی سي چې تر خیمه لاندې ژوند وکړي، خو په مرګ باید له خپلو مذهبي اصولو سره سم چلند ورسره وشي. نو دا یو ډیره جدي ستونزه ده.
مشکل است باید مطابق مذهب مراسم اجرا شود.
خو د کابل ښاروالۍ مسؤلینو اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د ځمکو غصب یوازې د هندوانو او سیکانو ستونزه نه ده او حکومت یې د حل هڅې کوي. په افغانستان کې د امنیت له خرابېدو او د سیاسي بې ثباتۍ له پراختیا سره د دې هیواد د مذهبي اقلیتونو راتلونکي د اندېښنې وړ ده. افغانستان یو مهال د ارمني مسیحیانو، د یهودانو، د یوې سمسوري ټولنې، د هندوانو او سیکانو په ګډون د بیلابیلو مذهبي اقلیتونو کور و. خو د وخت له تېرېدو سره د دې هیواد مذهبي اقلیتونه تر ډېره حده له منځه ولاړل، وکوچېدل او لا د تېښتې په حال کې دي. که څه هم د افغانستان اساسي قانون په دغه هیواد کې ټولو وګړو ته د بشري حقونو د خوندیتوب ضمانت کوي، خو د کابل نات ویبپاڼې چلوونکی اشورنات وایي چې د قانون په حکم کې وضاحت نشته او هر څوک یې په خپل وړ تعبیرولی شي. نو دا د قانون په عملي کولو کې ستونزې رامنځته کوي.
قانون اساسی افغانستان میگه که سایر رتبای افغانستان در مراسم مذهبی خود مطابق
د افغانستان اساسی قانون وایي چې د دې هیواد اتباع د خپلو مذهبي مراسمو د ترسره کولو ازادي لري. خدا خبره باید داسې شوی وای چې د ټولو خلکو مذهبي ازادي تضمین کړي. اوس یو قومندان په یو ولایت کې یو ډول خبره کوي او بل په بل ولایت کې بل ډول حکم چلوي. د افغانستان د سکانو او هندوانو د حقونو خوندیتوب باید تسجیل سي.
اسنادی تاریخی که وجود داره، تا تغییر سیاسی که در افغانستان میه، هر حکومتی که در آینده در افغانستان بیه به این مسئله توجه بکنه و احساس مسئولیت بکنه.
در اریندرا سینگ په نوم یو سک افغان اسوسییټډ پرس آژانس ته ویلي چې دوی پر خپل افغانیت ویاړي، د دې هیواد د خپلواکۍ لپاره مبارزه کړي او قربانۍ ورکړي. اریندرا سینگ اسوسییټډ پرس ته ویلي، افغانستان زما خپل هیواد دی، زه تر اوسه هیڅ چیرته نه یم تللی، زه دلته زیږیدلی یم او هم دلته بمرم.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد دیدن باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهد نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
په دې پروګرام کې نن د افغانستان د حکومت پر اقداماتو خبرې کیږي چې آیا د حکومت مشرانو تر اوسه خپل ژمنې پر ځای کړي کنه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالحمید عرفان لکندهار لیکي د ښوونکو غوښتنې باید ومنل شي. هر ولسمشر د یو ښوونکي د کار حاصل دی، نو بیا ولسمشر ولې د خپل معنوي پلار یعنی استاد حق نه ورکوي؟ عبدالقدیر قدیر له زابل ولایت څخه لیکي دی، ولسمشر غنی اوسنی سیاست چې د پاکستان په وړاندې غوره کړی دی ښه سیاست دی او دا به په افغانستان کې د سولې له ټینګېدو سره مرسته وکړي. قاري هستی خان بیا له هلمند لیکي که چیرې پاکستان د سولې لپاره صادقانه عمل وکړي نو ډیر ژر په دې هیواد کې سوله ټینګېدای شي. یو بل اوریدونکي بیا لیکلي، پاکستان هیڅکله هم نه غواړي چې له افغانستان سره همکاري وکړي. پاکستان تل د افغانستان سره د دو بنوک په شان چلن کړی دی. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بی سی مخابراتي شرکت د 813 میل لارې مو راهستولي ول، تاسو ټولو مننه چې دی اتصالی دی شرکت لارې موږ ته پیغامونه راهستوي. موږ هم هڅه کوو چې په پروګرامونو کې ستاسو دا پیغامونه ولولو. وړاندې په کوټه کې پر هزارګانو د وروستیو فشارونو له حاله مو خبرو. دوه اونیز پروګرامونه هم درته خبرېدو ته چمتو دي. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی، حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د کورنیو چارو له امنیتي مرستیال سره خبرې کړې دي. خو اوس به بیا هم قسم سولمل ته وارور کو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهور ریاست لپاره څلور نوی سلاکاران وټاکل. د جمهور ریاست د مطبوعاتي اعلامیې له مخې قطب الدین هلال د سولې په چارو کې، جمعه خان همدرد په امنیتي چارو کې، محمد اکرم خپلواک په روغتیایي او خالد فاروق په کورنۍ چارو کې د ولسمشر د سلاکارانو په توګه ټاکل شوي. افغان ولسمشر د یو شمیر ولایتونو له کسبګرو سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې په کابل کې به دوی ته یو صنعتي پارک ورکړل سي او ورته هڅې به په نورو ولایتونو کې هم وسي. دفاع وزارت وایي په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې 110 وسلوال وژل شوي او 250 نور ټپیان دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د 2013 کال په نړیوال جام لوبو کې د ګډون لپاره د غوراوي لومړۍ لوبه له سوریه سره کوي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 8 بجې د ایران په مشهد ښار کې کیږي. عراقي چارواکي وایي موټر بم چاودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره شپږ تنه 13 ورځ وژل. سپینه مانی وای چې ولسمشر باراک اوباما عراق ته د 4500 نور پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. د بهرین د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې هیواد کې د عراق سفیر احضار کړ او غته یې د وی منسوي شیعه ډلې پاړه چې په وینا یې په عراق کې روزنه ورکول کېږي خپل اعتراض لیک وسپاره. د ترکیه د بیړنۍ چارو اداره خبر ورکوي چې تر 6000 ډیر سوریایان په تیر یوې اونۍ کې ترکیه ته وشتدي. سورسلی وایي چې د تونسوي بیړۍ تېر ورځ د دغه هیواد په جنوب ختیځ ساحل کې 365 کډوال وژغورل. او واتیکان وایي پاپ فرانسیس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې په اوکراین کې د سولې لپاره مخلصانه او پراخو هڅو ته ژمن پاتې سي.
د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. کولای شئ چې بیا یې ولولئ که ویب پاڼې ته ورشئ. پته مو د ازادي راډیو .org د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې دغه راز د افغانستان او سیمې په اړه مطالب، نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ. ویډیوګانې هم هلته شته او د عکسونو ګالریګانې هم. دغه راز د ځینو مطالبو لاندې په فیسبوک کې خپل نظر هم له موږ سره شریکولی شئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو تر دې مخکې به په کوټه کې پر هزارګانو د وروستیو فشارونو موضوع ته مخه کړو. د کوټې هزارګانو وایي چې په دې وروستیو کې پر دوی حملې بیا زیاتې شوې دي. یو شمیر هزارګانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د دغو حملو له امله د دوی د ژوند او فعالیت ساحه تنګه شوې ده. یو شمیر د دې قوم مشرانو بیا تور پورې کړی دی چې دا د دې حملو تر شا یوازې فرقی اختلافات او انګیزه نه ده، بلکې د حکومت د دوی د حکومتي ترهګری هم ښکار شوی دی. برکوال میخیل پر رپورټ لري.
هزاره توکم شیګان له لسګونو کلونو راهیسې په کوټه او د بلوچستان په ځینو نورو سیمو کې ژوند کوي. خو له تیرو شاوخوا 1500 کلونو راهیسې پر دوی باندې د فرقې تبعیض په خاطر حمله کیږي. تیر شاوخوا یو کال د هزارګانو د وژنو لړۍ څناڅه تم سو. خو د دوی هدف وژنې د مې پر 15مه په کوټه کې پر یو دکان د ډزو په نتیجه کې د یو سنی تن تر وژل کېدو وروسته پیل شوی. تر اوسه په تیرو 1500 ورځو کې یو لستانه هزاره توکم شیګان وژل شوي چې اکثر یې دکانداران او عام خلک دي. دغه هدف وجنو د هزاره قوم خلک تر خپل میشت ځایونو محدود کړی دي. له سپنجری هزاره ابراهیم څخه مې وپوښتل بازار ته چې ځي ویریږي کنه؟
تر تاسو نه مخې خنم از بازار بور نه
ولی نه ویریږم. بازار ته نسم تلای، مارکیټ ته د سودا لپاره نسم تلای. که ولاړم وژنې مې. بس همدلته په خپلو کوڅو کې کلابند پاتې یو. زه والله که په خپلو ګناه پوهېږم. موږ خو هم همدا کلمه وایو، د قرآن تلاوت کوو، حفظوو یې، خدای یادوو. دا څه بدبختي ده؟ د هزاره ټاون یو ځوان سید علي اغا وایي د ده غوندې ځوانان په ښاري بسونو کې له ډاره سفر نسي کولی. چې ډېر ضرور کار ورپېښ سي نو په موټر سایکلونو په پټ مخ بازار ته ځان رسوي. تېر کال چې کومه پېښه له موږ سره وسوه، اوس چې څه کېږي نو ظاهره ده ویرېږو. بازار ته خو نه ځو چې ځو، نو په موټر سایکلونو ځو، په ښاري بسونو کې نه ځو. خو له کوره چې وځو، د کور یوه ښځه راسره بیایو، ځکه له ښځو سره مو امنیت خوندي وي. تعلیم مې هم نیمګړی پاتې سو. د لسم ټولګي تر پاسېدو وروسته ښار ته موسا کالج ته تګ و، خو د ناامنۍ له امله مې مور له کوره د باندې نه پرېږدي. د کوټې په مریاباد او هزاره ټاون کې افغان هزارګان هم له ځایي هزارګانو سره ګډ ژوند کوي، او هغوی هم وخت په وخت د فرقیز تاوتریخوالي په لړ کې د هدفي پیښو او بومي بریدونو ښکار شوي دي. د غزني د جاغوري ولسوالۍ یو ځوان لیاقت علي وایي ډېری افغان هزارګان په کوټه کې د امنیتي خطرونو له امله یا افغانستان او یا نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. که رښتیا ووایم، دلته مو ژوند ستونزمن دی. هر څوک یو ډول په اروایي ناروغۍ اخته سوی. چې د باندې راوځو هم کورنۍ مو ډاډه نه وي چې موږ چیرې یو، چیرې نه یو، سلامت ورستنېږو که نه. دا اوس هم چې موږ دلته ولاړ یو، احتمال شته چې چاودنه یا بله پیښه وسي. د همدې وضعیت له امله ډېر خلک کډه سول. ډېرو ځایي هزارګانو چې دلته یې کورونه هم لرل او مهاجر نه وو، له افغان هزارګانو په استفادې سره نورو هیوادونو ته کډه سول. هزارګان چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته دلته میشت شوي، پخوا د کوټې په شمول د بلوچستان په نورو پښتني سیمو کې هم اوسېدل، خو د وروستیو ناامنیو له امله دوی اکثر یا کوټې ته او یا نورو هیوادونو ته کډه سول. د کوټې اوسېدونکی محمد رازق هزاره وایي خلک یې د یوې دسیسې له مخې د مذهبي افراطیانو لخوا وژل کېږي.
دا خو د مذهبي چې جنت ډېر خوشحاله وي، جنت ته ځم، شارټ کټ جنت ته ځي، خو دا خلک جوړوي، خو غټ سازش دی. دا غټ سازش کې موږ خو سیکولر خلکو، تعلیم یافته خلکو، موږ انجار نه غواړو. از موږ باندې واردات ډېر کوي. البته روزګار نشته، کاروبار نشته، دې وجه سه خو متاثر کېږي. خامخا ملکونو ته روان دي چې په دا خاطر کوزي، او داسې نظره نشته چې مطلب د ښار لکو موږ به ولاړ سو. دا ښار انشاءالله هر قیمت باندې موږ دا په مینه محبت باندې دا ښار آباد کوو.
د هزاره قوم یو مشر وایي په بلوچستان کې د استخباراتو او پوځ واکمني ده، ځکه چې وایي مملکت په خپله د دوی د خلکو په وژلو او فرقیزه ترهګري کې لاس لري.
هم بلوچستان مې ریاستی دهشتګردي کې شکار هم.
موږ په بلوچستان کې د حکومتي ترهګري قرباني یو، او حکومت زموږ په وژلو سره د بلوڅو د وسلوال مقاومت په خلاف ابهام پیدا کوي، او د حکومت په مقاومت ضد عملیاتو کې موږ وژل کېږو. او نړۍ ته دا ښوول کېږي چې په بلوچستان کې فرقیز اختلاف او افراطیت دی، خو دلته داسې هیڅ نشته. د مذهب د سیاسي استعمال شخړه ده چې موږ پکې وژل کیږو،
جسکې نتیجه مې همارا قتل عام هو را.
د هزاره قومي جرګې مشر حاجی عبدالقیوم چنګیزی وایي په بلوچستان کې په تیرو 1400 کلونو کې د هزاره قوم پر خلکو په لسګونو هدفي حملې، بمی او ځانوژونکي بریدونه سوي دي، چې وایي په نتیجه کې د دوی شاوخوا 2000 تنه وژل شوي او شاوخوا 4000 پکې ټپیان شوي دي. قیوم چنګیزی وایي په پاکستان کې د نفوسو د شمیر له مخې تر ټولو زیات د هزاره قوم خلک د ترهګرۍ قرباني شوي دي.
اگر حکومت یې چاهي که دهشتګردي حقیقتا
که حکومت وغواړي چې واقعا ترهګري ختم سي، نو ولې په تیرو 1400 کلونو کې چې زموږ پر خلکو څومره حملې سوي، یو حمله کوونکی نه نیول سوی او که نیول سوی محاکمه سوی نه دی. نو حیران یم چې موږ چیرې لاړ سو، څه وکړو، چا ته فریاد وکړو. موږ د پاکستان له بېلابېلو صدراعظمانو او ولسمشرانو هم غوښتنه کړې، د بلوچستان څومره حکومتونو ته مو چیغې وکړې، خو هیڅوک مو چیغې نه اوري. د هزاره قوم د مشرانو پر ټولو ادعاو او تورونو برسېره د بلوچستان ایالتي حکومت پر هزاره کم شیګانو د حمله کوونکو په خلاف د عملیاتو ادعاوی کوي، او وایي چې په هر ډول افراطیت او ترهګرۍ کې لاس لرونکي کسان بنیسي او په جزا به رسوي. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بکټی وایي په هدفي وژنو کې چې څومره خلک هم لاس لري، د هغوی په ضد عملیات کوو، او دا عملیات به دوام لري. دا د دې هیواد په ضد دسیسه ده. دا د هغو ټولو دسیسو برخه ده چې په نتیجه کې د چین پاکستان اقتصادي لارې د پروژې تر لاسلیک وروسته دلته پیښې شوي دي، او څنګه چې دښمن نن د هر ډول دسیسو او ترهګرۍ په وسیله پر موږ حملې کوي، موږ ټول به یې په ګډ مخته درېږو او دسیسې به یې له ماتې سره مخامخ کوو. د یادونې وړ ده چې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې پر شیعه مذهب هزارګانو د پخوانیو اکثرو حملو مسولیت سنی وسلوال ډلې لشکره جنگوي پر غاړه اخیسته خو په تیرو 1500 ورځو کې په پر لپسې هدف پیښو کې د وژل سویو هزارګانو مسولیت تر اوسه هیڅ کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیسته او دا په خپله یوه پوښتنه راپیدا کوي چې آیا پر هزارګانو په وروستیو حملو کې څوک لاس لري.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدی نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د غزنی ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي په غزنی کې ملي پولیسو د دوی په کور کې امنیتي پوسټه جوړه کړې او دا په داسې حال کې ده چې دوی په کرایي کور کې ژوند کوي. تاسو د کوم ځای نه تماس نیولای؟
غزینه ولسوالۍ نه سیب موږ مرکز دی 2 کیلومتر له خار لري مربوط دی خار خشه کې بالا
ستونزه مو څه ده؟
ستونزه مو ده چې موږ کور دولت نیولې دی او چې پریدي نه تقریبا ډیر وخت کېږي د پروتوکول انتخابات نه یو هم څلوندای دی موږ کور نیولې په خاطر دی امنیت انتخابات او تر اوسه پورې خو څه کړی نه دی څو څوار موږ ورغلي او راغلي او رزې موږ کړی دی ډیر کټه پورته ځواسي خو هیڅ هم نه دی شوی هیڅ څوک سیب دیموکرات نه وري
ولی نه خوشکایی چه وایی؟
خو خطا کهی مونم تبا انشالله یا امید با چل چل حتمن خوشی کنم چل چل واره کلی دوی سنگیر سر مسیران سر لیکن نیه چم نده سر چوب دیمون خاگی نده یوری دلی
اتاسو کور دو اردو زواکو نینی ولی یا ملی پولیسو؟
پولیسی نزنیما پولیسی هم
دو نورو کسانو پا کورونو که هم ملی پولیسو پوستی جوری کری؟
اول کې نیول شوی تقریبا واته کور نورم و هغه ټول باد له انتخابات خالی شو خالی کړی ورته د مو کور تر اوسه پورې د پلاس کې د تولکا کې خو څه کړی نه دی ډیر کټه پورته ځاخلې یې چم نه دی شوی تر اوسه پورې.
تاسو ولې بیا د امنی قومندانې ته نه ایتلې؟
یا تر شل واریم ډیر تللې تر شل واریم ډیر تللې خو چم نه شوی ارزې مو کړی دی ولایت ارزې ټول مرایل ته کړی دی باد لکه د مو ارزې هم ګرځولې دی د مو فوټوګرافي دی ارزې وته ټول له مو سره ستا کوم مقصد څوک د مو کاګ نه اوري څوک
دوی څه وایي؟
خطا کوي مو نن سبا یو مې د بچل شه باد اتمنه خو چې کو لیکن نه خو چې کوي
اتاسو په کور کې وس هم پوسټه شته
وو پوسټه جوړ کړل زم کور
نو تاسو چیرته ژوند کوي؟
موږ بل ځای کرایا ورکو چې بل ځای درو په کرایا ورکو بل کور په کرایا نیولې دی د وټري کور په کې وو چې د دې کار هم نه څه خالي چې هم نه څه لوات هم تیر دی پر کولې نه څه هیڅ لار موږ نه ده پاتې ایران یو چې موږ ته وو کوچیر ولر څه
تاسو څه کار کوي چې لاس زر افغاني کرا ورکوي؟
ولله دکانداری کو دکانداری څه کول نه څه کاروبار هم نه څه نه څه
نو تاسو کور څو کوټې لري څو بسوی د چې ملي پولیسو نیولې ده؟
د مو کور څه لاس کوټې لري د وړو منځله لاس کوټې کېږي اته بسوی دی عمومی لار باندې دی.
تاسو ولې د سیمې له سپینګیرو او ګاونډیانو سره د امنی قومندانې ته نه ایتلې چې هغوی شاهدي ورکړي چې دا کور تاسو دی؟
ډېر ډېر ورنه ډېر 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 ورنه پر اوس کال خار در په دغه خطا کړو چې نن سبا نن سبا نور کور په بیا سره خو چې کړی خلاص او اخیری چې نوبت موږ ته ورسېدې ځکه منه شوې وو چې شین کار چې ترمنې چې اواز لیکلې چې بیا دې تاسو کور موږ خو څه کوو او د موږ کور تر اوسه پورې خو څه کړی بیا هغه موږ هم تبدیل ته ولاړې د نوی قومندان ته څو څو واره ورغلې خو پری کې اوس موږ پری دیم نه وته چې ولاړ شو نږدې او تر وغه یي
یعنی تاسو د امنی تر قومندانې نه شي رسیدلې؟
د موږ غوښتنه دا ده له نوی قومندان چې له موږ سره شو کې رحم وکړي په موږ باندې موږ پری دی چې ور سره وې نو یو واره سره وغه یي نو خپل سمو چې په لاره د خدای موږ رئیس لار مې پاته موږ یې څه څه کولای دا د موږ کور دی خو چې موږ تدیم نه ده
یعنی تاسو د امنی تر قومندانې نه شي رسیدلې؟
نه ورکلای نه څه چوار څه مو مله دفتر موږ نه پریدي نه دي ځکه وایي چې تاسو یو مې بدر څه شل څه بدر ان شاء الله تاسو مشکل حل کیږي موږ درته خالي کوو موږ کومندان سره په تماس کیو چې موږ نه دي نه پریدي د درې شل نه څه قبل افتي چې موږ سنگیر څه ټول له خپلې نه خو دي
اتاس غختنه وسته ده
او د موږ غختنه له تاسو شم دا وي خدای دې تاسو پرم خو کې چې د موږ تاسو
مونږ د دغه کس ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس عبدالحکیم نجرابی سره طرحه کړه. نجابی صاحب بیا هم په دې خپرونه کې مونږ تاسو ته زحمت درکړو. مونږ ته یو چا له غزنی نه زنګ والی د عاجی زلمی په نامه. دوی وایي چې په تیرو انتخاباتو کې د دوی کور چې د غزنی د ښار په خشک سیمه کې ده د انتخاباتو مرکز دپاره نیول شوی و، او هغه مهال دا انتخابات چې سر ته ورسېد وروسته تر هغې د عامه نظم پولیسو دلته خپله یوه قرارګاه جوړه کړه. دی وایي چې د هماغې وخت نه، یعنی د انتخاباتو نه وروسته تر نن ورځې پولیس د دې په کور کې دي، او دا خپله کرایي نورو کورونو کې ګرځي او 10,000 افغانۍ کرا ورکوي. قومندان صاحب امنیت غزنی ته څوک اجازه نه ورکوي. تاسو پوهیږئ چې هلته امنیتي مسایل هم ډېر دي، نو دا سړی ډېر جدي مشکل لري. په دې اړه تاسو څه وایئ؟
انشاءالله موږ دا مسله سیرو، یو هیئت لیږو غزنی ته، او نن زه د غزنی د قومندان صاحب امنیت او د نظم امیر لوی رئیس صاحب سره غږیږم. که زه پولیس نظم امیر کوم پوستی د هغه په کور کې به وي، انشاءالله موږ یا کور خوشی کوو یا د کور کرایه به ورکوو. دا د وزارت داخله نه اصول ده. موږ د چا په کور کې قطعات بله دې چې کرایه نه ورکوو، پر ځای نه کوو.
نه، دا داسې مسله وه چې هغه د انتخاباتو امنیت چې نیولو، بیا پولیسو تقریبا شاوخوا 10 کورې د امنیت دپاره نیولي وه. د دې کور هم په هماغې مسلې کې و، بیا تر نن نور کورونه یې پرېښي، یوازې دغه د عاجی زلمی کور پاتې دی او تر اوسه هم لا پولیس پکې دي. او دا سړی وایي چې زه هره دروازه مې چې وټکوله متاسفانه هېچا ماته مثبت جواب رانکو، او اوس قومندان صاحب امنیه دوی دا 2 ځلې وایي زه تللی یم. پخواني قومندان صاحب د امنیې ورسره د غزنی ژمنه کړې وه چې کور به د خوشکو، اوسنی خو یې اصلا نه ده لیدلی. نو دوی څه وکړي؟ خیر، تاسو توصیه دوی ته څه ده؟
انشاءالله زه ژمنه کوم، تاسو ته وعده ورکوم چې موږ دا مسله سیرو. اوس خو ژر تر ژره زه د غزنی د امنیه قومندان صاحب سره او د نظمنامه د پولیسو لوی رئیس صاحب سره غږیږم چې مسله څنګه ده. بیا هیئت لیږو که دا به ونشو، یا د دې ورور ته مونږ کرایه به ورکوو، یا د دې کور ته مونږ اصولا خوشی کوو.
نو دا څنګه
دا ورور ته اطمینان ورکړو؟ انشاءالله دا کار به مونږ کوو. دا مسله یاد دوست کړم، انشاءالله دا مسله رسما انشاءالله نتیجه هم تاسو ته وړاندې کوو.
نو دا خپله دا زلمی خان څنګه وکړي؟ دوی مونږ خبر کړو که تاسو سره تماس ونیسي څنګه؟
دا زلمی خان داسې به وکړي چې ما سره تماس نور جزئیات ما ته وایي. زه انشاءالله دا کار حلوم. دا زما وظیفه ده، دا زما مکلفیت ده چې د پولیسو زمونږ هموطنان شکایت ولري، مونږ هغه تیرو. نتیجې تاسو ته ټول هموطنانو ته انشاءالله په جریان کې وایي.
زلمی خان څه وخت تاسو ته تشریف دروړي؟ څه وخت تاسو حضور لري؟ زه
په خدمت کې یم. کوس راځي سبا راځي، هر وخت راځي. زما د تفتیش دروازې په وزارت داخله کې د ټول هموطنانو هغه کولاو ده.
او کور ودان نجربی صاحب مهربانی خدای پامن، خدای پامن. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029-29-0-3.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې روسیو نامنیو ته په پام او دا چې افغان حکومت او په ځانګړي ډول د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغو امنیتي ګواښونو په وړاندې څه تدابیر لري، پاڅونونو ته په کومه سترګه ګوري، د سیمه ییزو پولیسو په وړاندې نړیوالو غبرګونونو ته ځواب څه دی، ومغوښتل چې د کورنیو چارو وزارت له امنیتي مرستیال لوی پاسوال محمد ایوب سالنګي سره یو مرکه وکړو. دغه مرکه زما همکار جمشید حبیبزاده چمتو کړی چې پښتو ژباړه به زه او قسیم سولمل تاسې ته وړاندې کړو. ملتیا مو وکړئ.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د حقیقت سره په دې خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال لوی پاسوال محمد ایوب سالنګي سره مرکه لرو. مننه چې میلمانه مو شوي. په پیل کې غواړو په دې پوه شو چې د سولې په برخه کې د افغان حکومت د هڅو سره سره ولې د هر ورځې په تیریدو د مخالفینو ډلې زیاتې او چاودنې زیاتې کیږي.
حملات ګروهی انفجارها بیشتر میشه در کشور.
شکر زن، عرض سلام دارم خدمت.
مننه. تاسو د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول سره د امنیتي موضوعاتو په اړه تاسو شپه جریان کې اسئ. ترګر د غځنګړو پروګرامونو لامل چې لري، لشاخوا 12 سیزو را پدې خو زموږ خلک لاستونز سره مخ کړی دي. دوی په دې باور و چې له افغانستان څخه د بهرنۍ د وتلو او د دوی د ځواکونو په کمیدو سره به پراخ فعالیتونه ولري. حتی سږ کال هم د حمل له درېمې نېټې را په دې خوا دوی د اعظم په نوم عملیات پیل کړي چې چاودنې، ډله ییزې حملې او وژنې پکې شامل دي، خو کومه لاسته راوړنه نه لري. او افغان امنیتي ځواکونه د هیواد پالنې د هغه حس له مخې چې لري د دوی په وړاندې مبارزه کړې ده، او کومې سیمې چې مخالفینو غوښتل هغه ونیسي له هغې څخه دفاع کړې ده.
بعد از بیارن از او حراست شد و دفاع شد.
پس چرا نیروهای امنیتی افغان
نوال افغان دوکون و تروس در مخالفین و ترورکی لند سیمی برتا ندیخ پلی کری
وجود مخالفین پاکسازی بکنن
نوالات قندوس ما خود در جریان هستی
په کندوز کې دشمنانو یو لوی توطیه په لاره اچولې وه. په هماغه اول ورځو کې زه خپله هلته ولاړم. هلته مې له خلکو سره خبرې وکړې، او چا چې غوښتل د کندوز په مرکز کې امنیتي نظم خراب کړي هغوی خپل سبق او ځواب ولیدی.
قسمی که دیده شد و گزارش
لکه څنګه چې ولیدل شو او راپورونه هم په دې اړه خبر شوی دي، په شمال او شمال ویدیس کې د جګړه مارو په لیکو کې بهرانیان هم شته. دوی څه غواړي
بل اخره چی میخوان دقیقا خارجی
دقیقاً بهرنی جګړه مار په یو شمیر سیمو لکه فاریاب، فراز، زابل، بدخشان او کندوز کې جګړو کې ګډون لري. هغه څه چې زه غواړم په دې برخه کې وایم هغه دا دی چې ترهګری پوله نه لري او رحم نه لري. هغه څوک چې په ځان رحم ونه کړي هغه نه په ماشوم، نه په زړو او نه په ځوان رحم کوي، او د خپلې ډلې د پراخولو او پیاوړي کولو په هدف په دې کار لاس پورې کوي او خپل شوم عملونه ترسره کوي.
در مقابل مخالفین مسلح
ولیدل شول چې د وسلوال مخالفین پر وړاندې په یو شمیر ولایتونو کې خلک راپورته شول او یو شمیر پیژندل شویو کسانو د دوی پر وړاندې په خپلواک ډول په عمل لاس پورې کړ. د دوی دا اقدام به ستاسې په اند څه نتیجه ولري؟
اقدام مات به نظر شما چه عواقب خواهد داشت؟
نیروهای امنیتی افغانستان روی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی الحمدلله امروز ما با مقایسه
افغان امنیتی ځواکونه، پولیس، اردو او ملی امنیت د تیرو 15 کلونو په پرتله ښه ظرفیت او وړتیا لري. یو د امنیتی ځواکونو مسؤلیت یو هم د شاریانو هغه ملت چې د سولې او امنیت هیله او غوښتنه ولري. کله چې ویني دښمنه د وژلو او د ماشومانو د ښوونځي د بندولو نیت لري، نو د دوی په وړاندې د پاڅون کولو احساس موږ څه ورته وایو چې مکوي نه. زه په ځانګړي ډول د خپل خلکو له دې احساس څخه هرکلی کوم او دا ژغ کوو چې اې د افغانستان خلکو، دوست او دښمن مو پیژنئ، او څوک چې تاسې ته درد، غم او ماتم درکوي د دوی په وړاندې سره یو سی او پاڅون وکړئ. هغوی له منځه یو سی تر څو زموږ خلک د امن په فضا کې یو هوسا ژوند ولري.
د سایې امنیت همو ژوندۍ کې انسان آرزو یې جوړه داره ژوندۍ خود بتونند
بله. یک نگرانی که کارشناسای
یوان دیخنه چې امنیتی کارپوهانی په دې برخه کې لري هغه دا چې پاتون کون کې په وسلو سنبال دی او په یو ډول سره د ملیشو جوړول دا کې دی چې پراتون کې کیسټونز پیدا کړي.
شما د دې
راستا زه په دې برخه کې د ټولو کارکونکو نظرونو ته درناوی لرم، ځکه افغانستان شکر الحمدلله د دیموکراسي او بیان د ازادي خلاصه فضا لري. خو په دې برخه کې چې دوی کوم اندیشنه لري باید افغانستان له ویاړ ډک تاریخ وګوري. افغانستان څو ځله د تیریو شاهدو، آیا ملت خپل رسالت او مسؤلیت ترسره کړی که نه؟ د افغانستان تاریخ دی وګوري، نه یوازې په وسلو بلکې زموږ خلک د بیل، کولنګ او تبر سره د دښمنانو په وړاندې راپورته سوي دي. دا د دې خلکو مسؤلیت دی. کله چې خلک خپل دښمن ګوري باید له هر هغه څه نه چې لري استفاده وکړي. دا زما په اند د اندېښنې خبره نه ده. امنیتي ځواکونه هم د همدې خلکو بچیان دي. موږ که د خلکو ملاتړ ونه لرو اوس خو له 300,000 زیات ځواکونه لرو، که له میلیونونو هم زیات وي خپلې ستونزې به ولرو.
بیشتر از 300,000 نیروهای امنیتی داریم. اگر ما 1,000,000 هم داشته باشیم بازم
یعنی مشکل خودم میگه. وزارت داخله افغانستان برای کنترل آینده ای
یعنی د کورنۍ چار وزارت دغو کسانو د کنټرول لپاره چې اوس وتلې لري کوم پروګرام لري چې پاڅون کوونکي په یو سیستم کې راولي
ایره داخلي یک چارچوب آورده باشه؟
طبعا ما از احساس مردم ما د همه شرایط استقبال میکنیم.
طبعا موږ د خپلو خلکو د احساس هرکلی کوو او چیرې چې اړتیا وي دا د نظام د مکلفیتونو یوه برخه ده چې د وطن په وړاندې د خلکو د نیک احساس په برخه کې په منظم ډول کار وسي. دا د حکومت پروګرام ته اړتیا نه لري. دا زما او ستا د فکر برخه ده. آیا تاسو د هیواد د زوی په توګه مناسب نه وینئ چې کوم کسان چې د هیواد پالنې او هیواد ساتنې په خاطر د خپل ځان له قرباني تیریږي کوم چې لروی له دوی وسپمو؟ زما خپل فکر خو هم دادی او چې چیرې هم اولاړو له خپل خلکو مې ملاتړ غوښتي، نه یوازې دا چې زموږ خلک توپک راواخلي او د مخالفینو سره وجنګیږي، په هر بل برخه کې چې کولای سي مرسته دي وکړي، چې زه په دې برخه کې د افغانستان د باغرور ملت منندوی یم.
ملت با غرور با عزت افغانستان در این مشکور است.
به تازگی گروه بین المللی
د کرکیج په نوم یو ټولنې په دې وروستیو کې راپور خپور کړی چې سیمه ییز پولیس په بیلابیلو برخو کې د بیګنا خلکو د وژنې لامل ګرځېدلی دي، یا هم په فساد، غلا، سړي تښتونې، تیری او د مخدره موادو په قاچاق کې لات لري. دوی ته ستاسو ځواب څه دی؟
رابطه به یې گزارش چی میگین روز گذشته باندې؟
ما احترام میکنم با گروه بین المللی بخوام.
زدر نوای کوم دغه ټولنې ته چې په دې برخه کې ارزونه لري او دا هم هغه کسان دي چې په دې برخه کې زحمت کوي او کومه ستونزه چې پیدا کوي تر خلکو یې رسوي، د دوی د نوښت او کار قدر کوم. خو هغه څه چې غواړم خپل خلکو ته وایم هغه دا دی چې سیمه ییز پولیس د هیواد په کچه شی لاسته راوړنې لري، ډېرې قربانۍ ورکړي او د جګړې په لومړۍ کرښه کې له دښمن سره په جګړه کې دي. خو کله چې مخالفین د سیمه ییزو پولیسو مثبت اړخ درک کړ نو د دوی په وړاندې تبلیغات پیل کړل. څوک چې جرم ترسره کوي موږ ته مهمه دا ده چې قانون پرې عملي کېږي که نه. په دې برخه کې چې د سیمه ییزو پولیسو لخوا کومې سرغړونې شوي وي، تاسو په جریان کې یاست چې د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې اقدام کړی او که هغه غټ جرم و او که کوچنی، موږ مجرمین د قانون منګولو ته سپارلی دي. موږ په دې برخه کې له جرمونو انکار نه کوو، خو د کورنۍ چارو وزارت دې ته ځان ژمن ګڼي چې که سرغړونه موجوده وي که هغه سیمه ییز پولیس وي که ملي، د قانون له مخې به ورنه پوښتنه کېږي.
اگر موارد تخطی صورت میگیره، پلیس ملی باشه، محلی باشه، هر کس باشه، باید محول قانون شه و از مجرای قانون بازپرس صورت بگیره.
بله، یک مسئله دیگه که قابل نگرانی است
یو بله مسئله چه ده اندیخنی ورده آقا دا چه پیوش میر پوهنتونونو که زینی کسان شده چه محاصلان ده مخالفین و ملاتر تا چوی یوش میر مسئولانو حتی دا هم ویدی چه ده ننگرهار پا انتحاری املاکی هم ده ننگرهار پانتون چوتن و محاصلان و لاست در لود ده پوهنتون ده امنیت او ده داشن کسان و ده نفوس ده مخنیوی پا برخه که ده کورنه چار وزارت چه پرگرامونه لری؟
همچون افراد ده پانتون ها وزارت داخله چی برنامه داره؟
نظر استقامت وظیفایی بخش استخبارات ما دیگه
استاد ده وظیفوی استقامت لمخیز مجده استخبارات و چنگ پدی برخی که مسئولیت لری او مجده پاملر نخوارو او دی افغان پتوگ از مجده خبر داده چی هر چوک که غواری ده خبرو یا وصله للاری ده افغانستان خلکو تا گواش وکری او استونزی ور تا پیش کری افغان ملت و امنیتی زواکونه به پراند به تفاوت پاته نسی او ده پهانتونونو ده امنیت په برخه کې او ده داشن کسانو ده لاسونو ده لندولو په برخه کې ده امنیتی زواکونو دنده و مسئولیت ده.
رسالت و وظیفه نیروهای امنیتی افغانستان است.
به عنوان سوال اخیر با در نظر داشت امی موارد
د روسی پختن پتوګه هغه مسایل ته په پام سره چتاسي ورته اشاره وکړه او هغه ته په پام سره چې افغان حکومت د سولې او ثبات په برخه کوي او د پاکستان سره د ملي وحدت د حکومت خې اړیکه هغه کسانو ته پیغام څه دی چې د ټولو هڅو سره سره په دې برخه کې مخالفت تنازي او غواړي حکومت ته سقوط ورکړي په دې برخه کې سات پیغام څه دی؟
نیروهای افغان می جنګن او تلاش درن ته حکومت سقوط بدن او ولسوالي حارس خود بتر چی هست؟ چی گونه برخورد میکنیم؟
ما چیزی رگ میخوایم اینان بدم یارمانش دشمنای مردم افغانستان بگیر ببرن.
زه غواړم دا وایم چې دا ارمان به دوی ګورته یوسي، دوی د اساسي قانون ومني، د خپل وجدان سره دې یو مشوره وکړي او سولې ته دې مخه وکړي او ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته مې پیغام دادی چې کور مو ودان، مننه چې له افغان کډوالو سره مو همکاري کړي، خو بله شکه چې په دې کې د دوی هم ګټه وه. خو د سولې د خبرو په برخه کې باید له افغان حکومت سره هم پوځیان، هم ملکیان او هم استخبارات صادقانه همکاري وکړي چې خدای مکړه د ستونزو لمن پراخه نسی او په دې ستونزو کې دوی هم شکیل نسی. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د همکاري ژغ پورته کړی، خو موږ هیله من یو چې دغه ژغ په عمل کې هم ثابت سي.
صداها جامع عمل بپوشه.
زچ پتو روز درګ تو راځ کوم پوری مورې ځوانې مې ګورې ما